افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوې ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وي دغه هیواد کې 204 روغتیایي مرکزونه او وش پېته د وینې بانکونه په طبي وسایلو مجهز کړي دي. دغه ادارې د یک شمې پورز ویلي د دغو مرکزونو په تجهیز سره د عاجلو درملونو او د فزیکی پیاوړتیا د هڅو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پر خپل ټویټر پڼه کښلي د وینو په بانکونو کې لسګونه کسان د وینې اخیستو په برخه کې روزلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې افغانستان کې د 1550 نورو طبي کڅوړو د مرستو خبر ورکړی دی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان پر اقتصاد سربیره د روغتیا برخه هم متاثره شوې او له دغه سکتور سره د نړیوالو ملاتړ په هغه کچه نه دی چې په پخوانیو کلونو کې وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او وایي بادغیس کې 2300 کورونا یو ته د سبزیو و ډوله تخمونه ویشلي دي. دغه ادارې د یک شمې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغو تخمونو په ورکړې سره د یادو کورونایو د خوړو خوندیتوب تضمین سوی. بادغیس د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکي تر ډیره د کرنې په کاروبار لګیا دي. دغه ولایت په وروستیو کلونو کې وچکالي هم ځپلی دی. اف ای او ویلی وچکالی د بادغیس په ګډون د افغانستان په بیلابیلو برخو کې غذایي مسؤلیت اغیزمن کړی دی. د سلیم درانی په نوم د هند د کرکټ یو پخوانی ستوری د 88 کلونو په عمر وفات سو. د هند بیلابیلو ورځپاڼو له هغې ډلې هندوستان ټایمز د یکشمې په ورځ د سلیم درانی د مړینې خبر ورکړی دی. سلیم درانی په خټه افغان او په کابل کې زیږیدلی و. نوموړی د هند د کرکټ آل راونډر لوبغاړی پاتې سوی او له 1980 څخه تر 1980 لسیزې په ترڅ کې په 9 ټوس لوبې کې 1202 منډې کړې وې. هغه یو ځل د ویست انډیز په وړاندې 104 منډې هم کړې وې. د جرمني د صدر اعظم راستیال رابرټ هابیک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یو کوچنی هیات هم ملګری دی. ویل سوي دغه سفر تر ډیره پر پرمختیایي چارو او د انرژي په سکتور کې پر همکاري متمرکز دی. هابیک چې د جرمني د صدر اعظم راستیال او د اقتصاد وزیر دی کیف ته د سفر په درشل کې ویلی وو هدف اوکراین ته هیله ورکول دي چې دغه هیواد به تر جګړې وروسته بیرته رغول کیږي. د ده په وینا د پانګونې په برخه کې هم له وړاندې پرېکړې سوي چې په کومو ځایونو کې به اوسي. له کله چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی وار دی چې هابیک اوکراین ته سفر کوي. د روسیې په سینټ پیټرزبرګ ښار کې پرون یکشنبه یوې بمې چاودنې د روسیې یو مشهور پوځي بلاګر ووژه او ځینې نور کسان ټپیان کړل. د روسیې ریا دولتي اژانس د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې نن دوشنبه ویلي په ټپیانو کې د 100 کسانو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. د روسیې پوځي بلاګر ولادین تاتارسکي په یوه کافي شاپ کې ووژل سو او دا د روسیې په خاوره کې دویمه وژنه ده چې د اوکراین جګړې ته نږدې کس پکې په نښه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې په دې وژنه کې څوک لاس لري. د روسیې دولتي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د کاسو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی نن بیا په حق کې د وژنو او شکنجو په تور محاکمه کیږي. پر هغه تورونه دي چې له 1999 څخه تر 1999 میلادي کال پورې له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکی کمپاین مختبی ولای دی. تاچی چې د خپل وخت د چریکي جګړې اتل ګڼل کېدی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. ویل سوي د هغه وخت د کاسوو د ازادي غوښتونکي پوځ البانیایي نژاده غړي سربان او روما وګړي د دشمن په توګه په نښه کړي دي. په هغو کلونو کې یاغیانو د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوله. څارنوالان وایي هاشم تاچی چې د مار په مستعار نامه یادېدی د جګړې پر مهال د کاسوو د ازادي غوښتونکي پوځ سره یو ځای تر سلو زیات کسان وژلي دي چې په هغو کې اعدامونه او له بندیانو سره بد چلند شامل دی. روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو ازارونکو ناروغیو اخته کیږي. د ستونزو ته فصلی حساسیت وایي چې په نړۍ کې ملیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلی حساسیت لري او غواړی د مخنیوي په لارو چارو یې پوښی، همدا خبرونه در سره مرسته کولای شي. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خبرونه ته زنګ وهلی سي هیله ده چې دا شمیرې در سره ولیکي. د واتس اپ شمیره ده 00422 12 شپږ څلوېښت 0 1. بل شمیره ده چې مستقیم تماس ورته نیولی سي 00422 12 15 1. ستاسو کوربه زه اسدالله لودین یم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونې ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پیل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه؟ ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخون کې څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکی له د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فقط زما پوښتنه مو که اخیستې وي همدا ده چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرژي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک خبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دا ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعض شیان ورته پردي خطرناکه او مضر بریښي، او د دې په مقابل کې خبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامی قوت چې تبابت ورته انټي باډي وي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساس او برخه کې چې کوم اساس شوی مسل حجرې دي هغه ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودېدو یا د رپچر باید کړي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد افرازيږي چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
خا، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنسکیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول ویشلې سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنټونه یا حساسیت ز عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو د غدوره یا ګرده چې د پولین په نوم یادېږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړ او خاورو کې شته مایټونه یا دست مایټ چې هغه ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هر برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منترځي. مثلا د سایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادېږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطح کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم باندې حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د استامین افرازيږي، دغه استامین په هماغه فازه کې څنګه منځ ته راوړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پړسوب، درد، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې څنګه منځ ته راوړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم باندې دیږي چې د مونږ د اوسنۍ دغه موضوع باندې دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی ځکه وی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده چې دغه دوړه په سړی موسم پر سیدو سره دلته ونی پانی غوټي ګلان چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خبريږي او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه په نړۍ کې په هر لاسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نشي نه خاني په دوی کې من سره دي باندې خاطر د ته منګه فصلی اساسیت وی وی سیزنل الرجی وټ
او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ او ماده پختنه کوله چې د حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاس نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نه وخت د وجود له خوانه د عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي د حساسیت په وجود کې طبيعتا موجود وي ارسي موجود وي او کنه د حساسیت هم لکه ناروغي یا وایروسونه له محیط اخیستل کیږي
حساسیت په دوه ډول ده یو جنټیک ده یا ارسي ده چې د والدین د مور پلار نه د میاو د نیکونو نه یو مایو بیا جین په ارث وړي یعنی مور پلار یا والدین دغه ستونزه لري مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري نو تقریبا د پیښونه تر 50% نوې نسل ته یعنی ماشومانو ته دی انتقال خطر یا چانس شته او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا ستونزه ولري نو بیا او یا 50% نوی نسل تا یعنی ماشومانو تا یا حساسیت یا الرژی د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی او بل ډول چې په کسبی شکل باندې من فرضی یعنی په جنټیک یا ارسی توګه والدین مور پلار اجداد دا ستونزه نه لري اما په یو مساید محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی آلوده دي دوړو خاورو په واسطه باندې هلته فقر موجودی هلته محیطی او فردی افزولسیا نه مراتیږي هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه که په وخت باندې نه تطبیقیږي هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغي نه ژغوري لکه د تور دخولې د شری او د تورته دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي او په هغه ټولنه کې چې هلته فقري هلته غربت دي همدارنګه ماشومان چې دي د اساسیت الرژی په مقابل کې ډیر زیات دوی اساسي کم ماشومان په مخ کې چې الته تیلون سیګریټ چلم د سکل کیږي او هغه ډوره لوګي چې دوی تنفس کوي نو د دوی دغه سګ ډیر اساسي دغه ماشوم ټوب کې ورته دغه ستونزه پیدا کیږي چې د کسبی الرژی وی یا اکوایرډ الرژی ورته وي
بله کور ودان ډاکټر صاحب تاسو ډیر ښه تشریح کړ او هغه دلبندی مو هم ډیر ښه واضح کړ ورسته به نور بحث پیو کو او ریدونکو ته نوبات ورکو او ریدونکو پر فیسبوک هم غنی پښتنې راته پریخي دي زینو او ریدونکو مخکله مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې راته خپل پښتنې را لګیلې خده چې دی اوریدونکو پښتنه وورو
د دې رادیو ټول ریدونکو ته سلامونه دی از دې رادیو مل مار چې څنګه موږ په دې باره کې پښتنه راځي چې د مسلمانانو وروغي لپاره ځان ستنې او دی الرجی او یادې حساسیت د لپاره ځان ستلو طریقه او بل ده چې دا مرزي والې د ټیم کې رمنسته کیږي الاتی څه ده او کوم خلک ډیر سره حساس دي ناروغي سره او که حساس وي د لپاره کوم رکانت وکیا او یا وکسین کوم شایستون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډیر بخای ډاکټر صاحب د دې رادیو اوریدونکو څخه ټول مننه
خاله دی اوریدونکو نه هم مننه ډاکټر صاحب پښتنه مخته مخکې زموږ په واتس اپ شمیره کې را لګلې و تاسو پښتنه واوریدله څه وایي دی اوریدونکو
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې یو دا چې د رقم خلک چې اساس یا هایپر سنسټیټیو دی یا فوق اساس یا په اصطلاح دوی الرجی لري دوی باید څه وکړي او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید ونیسي د مالجه څنګه د تشخیص څنګه را دویته اول قوته سلامونه او ترناوي دغه وړاندې کومه او دغه درملنه چې دا په هغه اشخاص کې چې دوی دغه ماشوم ټوب نه د پیدایښت نه یعنی په ایسټی توګه د الرجی لري او هغه خلک چې په کسبی ایسټی توګه یا په اکوایرډ شکل باندې د دې محیط داخلي فرق کوي کوم خلک چې دوی کې الرجی تشخیص شوی دا او د ماشوم ټوب د وخت نه دوی په ایسټی توګه دوی ته الرجی واقع شوی ده د دوی د تداوی لپاره کم الرژیک سنټرونه چې په ټول ملکونو کې الرژیک سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژیک سنټر. کله چې د الرژي یو سپیشالیست سره دوی مخامخ کیږي، نو طبعا دوی د حساسیت یا د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي. نو یو ځل تجربه کوي، دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل واخلي، دوی د وخانې نه یو څه مودې لپاره کشي، دویم ځل بیا تجربه کوي، دریم ځل دوی خپله مجبور کیږي بالاخره الرژي سنټر ته، الرژي سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي. نو موږ کنه یو تاریخچه خلو، دغه تاریخچه کې یو شی چې ډیر مهم ده، د فیملی هیستوري یا د کورنۍ تاریخچه ډیره مهمه ده. من د دوی نه پوښتنه کوم چې د دوی مور او پلار د رسوند لرله کنه لرله. بیا چې کله فاميلي تاریخچه هم مثبتي او د پیدایښت نه تر دغه اوس دم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړی دي، څو ځله دغه د حساسیت الرژي نه کې نکانه په دوی کې تکرار شوی، بعد لګینا موږ ورته د حساسیت ځانګړي پیسونه ورته توصیه کوو. دغه ټیسټونه چې دي په دوه ډول ډیر مهم دي، یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د حساسیت ټیسټ، او بل ډول چې دغه پرمختللې ټیکنالوژي ده، نوې ټیکنالوژي ده، خوشبختانه په افغانستان کې شته دي، هغه بلډ ټیسټ ده. چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ درې پینل لرو، درې پکیج لرو. یو پکیج چې دا د تنفسي یا د سایسلو د ناروغي لپاره ده، مثلا د کوم چې دوامدار زکام لري، دوامدار وش ټوخی لري، سابندي او اسما برانشل لري، نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهیلن په نوم باندې دی. بل پکیج چې ده د فوډ الرژي ده، یعنی څوک چې د خوړو سره سوند لري، څوک چې فوډ الرژي لري، یعنی هغه خلک چې بل اخر خپل په دې نتیجې رزلی چې د کله چې ډوډۍ خورما غذا خورما د غذا د خوړو نه وروسته ماته د سوند پیدا کیږي، دا چې تاریخ څو لري. او دریم پکیج چې دا هغه ټوپی ده، هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرژي لري، یعنی د پوستکي حساسیت یا الرژي لري، لکه مثلا لړه مې تناک استما د پوستکي خارښ. نو دغه معایناتو په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو، د تشخیص وروسته موږ نه شدت ناروغي موږ درې آپشن لرو د درملنې لپاره. اول آپشن چې دی پرهیز ده، پرهیز ډیر زیات مهم دی. تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پرهیز په واسطه باندې، کوم الرجنټونه، کوم اساسیت زا عوامل چې په معایناتو کې وپیژندل شو، دغه موږ مریض ته هم معرفي کوو. که په دې کې خوراکي توکي ورته وی چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره، دا حساب په معایناتو کې شامل دی. که په دې کې تماس والا نور شیان چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري، لکه مثلا واښه شو، نباتات شو، ونې شوې، لمر، هوا، خاورې، حشرات، کیمیاوي مواد، هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض د هغې نه موږ پرهیز کوو. او دریم آپشن چې دی په هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سیویری، یعنی وخیمې خطرناکې الرژي ډېره شدید وي، په هغه کې موږ د امیونوتراپۍ نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو. واکسین د هر الرژن دپاره فرق کوي. کم الرژن چې د دوی په معایناتو کې تشخیص شو، د هغې دپاره موږ واکسین انتخابو، امیونوتراپي ورته انتخابو. دغه امیونوتراپي چې ده دغه لږ زمانګیري ده، لږ وخت غواړي، یعنی حد اوسط تقریبا یو کال دپاره دی. ولې بعضې داسې مریضان چې درې کالو دپاره هم دوی باید پرهیز وکړي، واکسین وکړي. نور موږ ورته سمپټوماتیک تداویان هم شروع کوو، تسکین کوونکي تداویان ورته شروع کوو چې په هغې کې انټیسټامینی کونه دي، کافي نو
خدای وکړي چې دغه ورور دمنګه جواب اخلي. او ډاکټر صاحب له دې بحثونه وبخې، داسې ښکاري چې دغه د حساسیت موضوع چې ډیره مغلقه موضوع ده، واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري، ممکن له بیلابیلو لارو نه انسان حساسیت وجود حساسیت وخی، دا چې تداوی هم فرق کوي. په زینو ځایونو کې ویل کیږي چې یو کلنه متاسو ورته ویل چې زینې داسې پیخی دی چې ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر سیب ډیر مننه سلامات او سیډیره خامو تشریح کړ. زه فکر کوم د غوریدونکو به سل پسله کې خپل جواب ترلاسه کړي. عیسی خان رور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پښتنه راته لیکلې ده، وايي پښتنه مې هم دغه چې وايي دریو شایانو سره اساسیت لرمه، ترخه خوړو سره یا خوشایانو سره او لخوارو دړو خزل سره، وايي دماغ مې باندې دای، وايي چې اته کال کېږي چې د هیڅ شی بوی نشم احساسولی. آیا د درملنې امکانات مشته؟
د غورور ته اول سلامونه او احترامات ورته باندې کوم. د دې په ځواب کې زه باید ویم چې دا باید ولاره تعقیب کړي. ایولاره باید د غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تعقیب کړي چې دا پزې صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډي ان اس ونه لري، یعنی دا د پوزې اډی کې تراپیا کوواله ونه لري، اضافي غوښې ګولیکونه سنزوتینه دا تکلیفونه ونه لري. او په څنګه کې ولاره دا چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص وسی، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپل دا معلوم کی چې زه د فلانی الرجن سره ز حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شوله سره لرم، دا د طبابت نظر به خبره غلطه ده، ځکه اغه شوله چې دا د غیر په ترکیب کې وریښتا مشته دي، هغه کې مثلا بنجانلی، پیاز، مالګه، غوړی، اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی تلرجن ده. باندې خاطر باندې دا ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځانته تجرید کی او بل اخر ناروغ ته وی چې ته دغه شی سره سونځ لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بنجانلی سره سونځ ولري او هغه ټول شوله ونه خوري. نو په کار دا چې هغه چې کله خواړه په خول کې دغه پنجانمی یا سرور کې نو دا ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژي سنټر ته، هغه د الرژي متخصص سره ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دغه الرژي کوم دې معلوم کړي، د خپل هغه پیسې هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدوي. بل اخر دغه
بله کور ودان ډاکټر سبي وريدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې دا پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه له ازادي رادیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال کې مثلا درې کال وته سي د ما حساسیت ته هیڅ امکان لري چې ورکسې نه پیم دا څه مرض ده، ډېر په مشکل باندې اختی، دا څه رقم مرض ده او دوا یې څه رقم کېږي، دوا خورو دوا راکوي خو لګي نه ده باندې، مثلا وی خورو یو ساعت کوي پس ته بیا درسو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دي، البته چې واتس اپ ته موږ ته رالیږلې دي، ډېر ورتهوالی هم سره لري. دوه نورې پوښتنې هم اورو، بیا به ممکن ځینې پوښتنې سره ورتهوالی ولري، تاسو به ورته ځوابونه ورکړئ.
السلام علیکم، جوړ په خیر سیاتمن کرایده. دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپل مسره حساسیت لرم، تبا ستونی درد، سینه او وسره سدا بو ذهنی فشار، دا ټول سدا دغه موسم سره مات خپل را رسیدي، مطلب زم وسره مشکل لرم، حساسیت وسره لرم.
السلام علیکم نازدی اړوی کارکونکو همکاران ټول ته سلام علیکم. ز اثر الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی 12 کلن، ټخی لري، دا سورج کې ټخی پیدا شوی دی، دغه پاک د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکي.
ښه کور ودان اوریدونکو چې پوښتنې مو مخکې له مخکې راته رالیږلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼې پوښتنې راغلي، تاسو کولی شئ چې همدا اوس سټډیو ته زنګ هم راوهئ. ډاکټر صاحب دلته ستاسو پوښتنې به په ورین تندي ځوابوي. ډاکټر صاحب دغه پوښتنې مو چې واورېدې، درې پوښتنې تقریبا ټول د حساسیت په اړه شکایتونه درلودل. د سعودي عربستان کې کوم مسافر ویل چې درې کال کېږي حساسیت لرم، مالک زره وضاحت نه ورکړي چې څه ډول حساسیت لري، خو ویل چې دوا خوري اما ورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت ریخي وای نه وچیږي.
دا پوښتنه ماته هم داسې مبهمه غواړي شو، خو خیر په هر صورت د فصلي حساسیت لپاره کوم خو بس ډیر وخت فکر کوم چې د دغه ورور چې د عربستان سعودي نه مونږ سره اړیکه نیولې وه، تاسو پیغام پرې شو د دې منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم. ما خو انداسې تنه هغه وکړي تحلیل
ممکن
چې د پوستکي زه د غورور ته ما چې دغه البته په عربستان سعودي کې په پښتنه البته الرجي شانتار نشته ځکه دا کوم رونه چې البته د ښار لري په واتس اپ کې ما سره مړی کې لري کله کله زه هغه ته خبرې اورم شکایت اورم بیا ورته یو نقصه ولیکم د لاشي البته د وخانونې والی به ست دوا ماته ښکارا کی نو زه اکثرا هغه ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشي الرجي شانتار ته ورشي چې د تاسو الرجنټونه معلوم کی صحیح تشخیص شي ځکه دغه کم دوايان چې دوی استعمالي الته اکثرا چې ما ولید د سیټریزین په نوم باندې د لوریټیدین په نوم باندې د ډیس لوریټیدین په نوم باندې دغه انټیسټامینیکونه هغه ډیر استعمالي دواخانو ته چې ورځي دغه الته ام ډي پاکستانی ډاکټران دی دغه دواګان دوی ته ورتي او دا سیمټوماتیک دی تسکین کوون کی دی یعنی دا فقط هغه ساينس سیمټوم یا غ نخي نشانه آرامي اغم دغه هر دواي او افلايف لري په بدن کې مثلا چې چیزین چې دا د افلايف شته ما اته تل یک ساعت ده مثلا نن شپه دا وخړل تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخړي نو دغه دواینه کې دوی پرله پسې خوري به دا ډیر سایډ افیکټ لري خصوصا د انټیسټامینیکونه او سټیرایډونه چې دي نارینه او کې بعضی سوند پیدا کوي مثلا وزن زیاتی ډایابټي یا شکر ته ورنږدې کوي هایپرټنشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتي منځ راځي په خزینه او کوم د سیستم دي پیدا کوي مثلا هرشټیزم یا د اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي ځکه په مخ او په صورت کې خزوتای خزینه او تکدا سونه پیدا شي دا به ډیر سخت ده غوته نو زه فکر کوم دوی په هر دي کې چې دوی باید کوشش وکړي چې حالت الرجیک سنټر پیدا کړي په انټرنیټ کې سرچ وکړي هر مملکت الرجیک سنټر لري فکر کوم سعودي خو ډیر پرمختللی هیواد دی اتمن به لري دوی هلته ورشي صحیح دي هلته د اساسیت چې سونه دي وکړي
بله
دا امکانات په هر دي کې تاسو کني به د یو مهرباني دی وکړي ویزه دی وخت یا د افغانستان ته راشي یا د هند ته راشي یا د پاکستان ته راشي دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي زه خپل د هند د نېشنل الرجی سنټر ممبرشپ یم د وزارت لپاره مال تشه دي ان ته پرایویټ هم شته دي حکومت هم شته دغه په پاکستان کې شته افغانستان کې شته نو د خپل غمو خوري د بنیادی تدابیر وکړي
او مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسې کور ودانې اوریدونکو منتظر د استډیو ته اړیکه نیولې ده دغه د دوه اوریدونکو پوښتنه به ورسې جواب کو دا اوریدونکو منتظر نه پریک دوه اړیکه راخلو سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلامونه لودین صاحب محترم تاسو د ډاکټر صاحب ډاکټر جوړ بخیر
و ډیره مننه سړی مشي محمد نبی له بغلان مهرباني
او مننه خوشاله وسې البته مخ دغه تاسو برنامه و وخت دغه برنامه تاسو وخت ټول غټوري دي خدغه په پښتو کې وخت یو وخت هغه د ډاکټر باندې میږي چې نه ده چې هغه د ضرورت مې چې هغه پوری یو پوره وشي یو ډاکټر له خوانه یو اګای ورکول چې خلکو ته وخت خو لودین صاحب محترمه د غدیمونی موسم کې وخت خو د غزخ په یعنی د څلور کال سو تقریبا دا چې رقم د مرز ما باندې راځي د کورونا غونې ده نه تقریبا موږ راځي امر لري غونې موږ تاسو سابق یعنی د چې لرزه او تبه راځي ما باندې نو بیا ډاکټر صاحب تاسو ما مراجعه وکړ د ویل شه دغه موسمي هغه مرز ته باندې ان هر کال دا وخت چې رمضان داخله شي لودین صاحب محترم زه د شه خبر ډیر ویریږم یا ګورم چې هغه میاس کې اول یا اخر کې بیا هغه چې درې ورځې تقریبا زه سیرونو نه کم پیشکاری ونه کم یعنې دا تبلیټوب د شان باندې کارم نه کیږي نو دا یو خوشبختي ده چې لودین صاحب محترم چې ما ته څه کول چې ما ته پر وای کورونا واکسین کو نه دا زما دایم وای زکار می ورما اوس ما خوشبختانه را یو نیم کال شوی زه یعنې زکار ما نه درغله نو البته دا د کورونا واکسین په ځم غټور وشي چې موږ خپل واکسین وکړو د سورځ بخې نو کدا یو ګټه ولري خو کدا وخت افغانستان کې خو دا موسم مرزونه زیات دي خو څه مې را زړه مېرمنو کې یو تقریبا دا وړو ماشوم مانو کې نو دا لوی خو زیات تر دی یو غته به خو دا چې دا نن ځوانه مې تقریبا دې څه ځوان
سلامت اوسې محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دای د څلور کال کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله کوي بیا ان خبرې تر پچکارې پوری رسیدي چې په افغانستان کې ډېری عامي هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحب هم پر لاندو کې پچکارې ورکی هغه ویروس په وجني څه وايي محمد نبی ورور ته د حساسیت دی او کنا ممکن کوم بل ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واوري دي یو ډول الرجی ده د کولد الرجی په نوم یادیږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لږ سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سنسیټیو یا اساس خلک چې دي کله چې الرجی لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کیږي اما کله چې ورسره تبه وي دا بیا الرجی نه ده دا هماغه د کامن کولد تقریبا 200 ډوله نه زیات ډولونه د ویروسي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت من سره تللی شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات من سره ځي د څه په دورې شکل باندې بس یو منطقه نیسي یو کلی نیسي یو کور کې د الف نظریه پر ټول نیسي خو کوم خلک چې البته د دې مینی سیستم کمزور دي د باندې ډیر زیات عمل کوي او دوی چې وی چې د کورونا د واکسین نه وروسته د خښویم د اخیله دا د چخل د کورونا ویروس چې دا هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان ده د انفلوئنزا ویروس د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا دا ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څو چې د انفلوئنزا واکسینو کې هم په دغه نورو ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټولو تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو منسن راځي چې ته منسم راشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کولد ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي ډیر مننه مخکې د دوه نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند اړه کنيولې وای دوه لسکلان رور مې دی د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوی دی د دې رور پښتنه هم دا و چې لامل څه کېدلې سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبل لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پختری به هم پرېګ درازي چې یو بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا بم راوخلو به بدري وړه پختنه سره یو ځای کوستړي مشي ازادي رادیو نه رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه کوم لوګین صاحب سلامونه جوړ په خیر تاسو ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زبلای دا وخل غزنې فایده کیم
ها مهرباني وکړئ زبلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندل سره د کیږي چې توخی همدا سي ډیر داسې ستونی ته تاسو توخی نه لرم چې حالت می ستونی درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خو دا داسې توخی د عادي توخی د خو لدې سره سره چې دوايي میم کړی دی د وخنون می داسې څنګه څنګه ګولې مولي شربت راخسي دی خو هغه ډاکټر دا چې راتوي چې دا عادي توخی د ورسره شکیږي خو ورسره سوې نیم ایا په دې موسم کې چې ښایي یو کسته پیدا کړي مثلا لکه ماته چې پیدا کړي د دې امکان ست چې دا یو ادي ښایي چې دا د سږو تکلیف ته ایا نو لږ چې لږینو دوا وسره سوې نه نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکم چې هغه د سږو متخصصي کڅنګ ستاسو توصيات به راته چې مهرباني کوي پښتنه
ور ودان ډیر مننه سلامات او صحت کوم پښتنه ډیر واځي او ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله ځواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دوه نور پښتنه هم چې مخکمه ویل دا هم ورته ځواب کوي چې اوریدونکو به ځواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلی صاحب خطر شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړ کې پرې شو لا
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د توخی په باره کې څنګه لرله زابلی صاحب هم لرله زابلی صاحب ته هم احترامات دغه توخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په سایستلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی یا مرینه شروع کیږي تر سږو پرې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکیری چې موږ ورته برانکاس ویو یا قصبات ورته یا به وړې وړې برانکیول او بل اخره الویولای په نوم یا دغه ټول ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړه خاوره کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور د سپردی اجنبی زرات اته د خوړلو په وخت کې د غذایی موادو د سپ وړي وړي پرشه دغه کله چې د سیستم ته ور داخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د تخریش لکه بل په دغه ته چې کوم د اعصابو وړي وړي رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکي او دماغ فوراً کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې ده دې ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کړي او هماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سږو کې ده دا ډېر په شدت سره خارجېږي چې دې ته موږ دوکې وو چې د دې د خارجېدو په ترس کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجېږي یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده اما کله چې ټوخی ډېر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي ځکه هغه بیا ستونزمن ده هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي مریض خوب نشي کولی کار نشي کولی نو دغه ورور چې دا خپل مشکل مونږ ته وویل د زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې دا اکثرا هماغه تامینفول په وجه باندې من سره دي یا د زکام اما که چېرته ټوخی ډېر زیات دوامدار شو نو بیا دا حتماً الرژیک کف دی الرژیک کف دی یعنی هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې من سره دي خصوصا چې په دې موسم کې من سره شي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو د ګلانو د ونو د غوړېدو موسم ده نو دا بیا خامخا هماغه الرژیک کف ده یا هغه ټوخی ده چې د حساسیت په وجه باندې من سره ځي او دا هماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې د کولین په نوم باندې دي زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي یو الرژیک سنټر ته ورشي وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کېږي الرژنټونه معلوم نو بیا که چېرته واقعا دا د کولین سره ستونزه لري نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي د هغې کړکۍ که چېرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي شین باغ ته مزرې ته چمن ته د ډېر نه ورځي تماس یې ورسره نه نیسي نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي
بله او د ورتک پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب دا هم وقایه کولای شي
ماسک ډېر زیات ماسک تقریبا سپېڅلې او یافته ده وقایوي رول لري
بله کور ودان ډاکټر صاحب او حساسیتونه چې لري یعنی دا ستنې چې دا اوریدونکې زابلای سب یا نور اوریدونکې چې حساسیت لري دا ستنې چې بيخي شنو ځایونو ته پارکونو ته باغونو ته لتاګه ډاډه وکي خده چې لارسي طبیعت منظره وکي اما کچیرته پیږي چې حساسیت لري خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتسي کور مودان ډاکټر صاحب د بل اوریدونکې پښتنه هم و د دولس کرن رور پاړه باندې پښتنه کړي و او بل رور بیا ویلی و چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړي و آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی شي
البته ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت یا الرژي کاغه په تنفسي سیستم کې کاغه پوستکی کې کاغه په سترګو کې کاغه د خوړو سری په هضمي سیستم کې یعنی چې موږ ته فوډ الرژي ویو نو دا د حساسیت په وجه باندې الته التهاب منځ راځي انفلامیشن منځ راځي التهاب په وجه باندې ټول بدن مثلا ناقراره کیږي خصوصا مریض ته کسالات بی خوبی توانایی کار کولو کمی
ښه ډاکټر صاحب واغه بل ورور ته چې وای ورور ته ټوخی پیدا شوی فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې کچیرته ټوخی لدرې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي خده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکي او کم تر کم خپل یو ټیسټ یا ماینه وکي
دې باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکي او که چیرته هلته ډاکټر نه وي نو بیا دې یو دواخانه ته لاړ شي دا فارماسټان چې دي دا هم د مونږ د مسلک غړي دي دوی هم پوهېږي یو انټي استامینیک کېروالي دغه انټي استامینیک نه دې استفاده وکړي او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي زیات زیات مایات واخلي، خصوصا ګرم مایات واخلي. دغه ګرم مایات لکه مثلا چیشو، شیرچه، یخنی، خوروا، دغه شیان ډیر استفاده کوي. په دغه موده کې دي سپایسی فود یا د مساله دار خواړه دي نه خوري، یخې اوبه دي نه څکي، یخې هوا ته دي نه ګرځي، د دوړې خاورې نه ځان لرې وساتي، دغه تدابیر دي ونیسي او استراحت دي وکړي، نو انشاءالله شفا به.
بله کورودان ډاکټر صاحب سلامات. اوس یو بل اوریدونکي داوود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې، وایي ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده چې زه الرژي واکسین مې شروع کړی دی په اونۍ کې یو ځل کومه، او راته ویلي دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي، وایي دغه پروسه څنګه د ګټې څومره ده که ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وایي راته وکړي.
دې په هکله ما مخکې معلومات هم درکړو چې دغه د ایمیونوتراپي یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المدته ده، یعنی زمانگیر دا اغا حد اوسط یو کال دا اتا بعد نروغان چه دی زیاد وخیم یا شدید الارژی لری تر دریو کالو پری دا مزید. او البته زین هوادوال منگا لکسی توسیلی دی کلکل دا وقت و موده تغار نگ دی و اغا خپل درملن پا نمگری توگا پیدی، اما غلی چه بیاد بارا ریلپس کهی دې ته خپل مشکل پیدا کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي دی وبل اوریدونکو پښتنه به هم باور چې موږ ته مخکې مخکې را ثبت کړي ده.
د ازادي راډیو ټوغل کارکونکو ته هم دا شان قدرمن مته سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم. فیصل مومن دی مند ننګرهار ولایت د غشتي ولسوالۍ څخه. دا چې په ننګرهار کې د پسرلي موسم پر رسیدو دی، نو ګڼ شمېر ته نفوسي ناروغان رامنځته شوي دي. د ټوخي او دستونی څخه زیاتره مریضان شکایت کوي. کم خواړه په کار دي چې په دغه وخت کې استعمال شي، نو او درمل څه دي ښه اغیزه ولري؟ نو ډیری خلک د دغه ناروغ تنفسي ناروغي ونه په دې موسم کې شکایت کوي. مهرباني که ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته لاندې اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه، خوروا او ورته نور خوراکي نسخې موران دي کړلې، دغه اوریدونکو ته چې وای په ننګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې سوي دي څه وایي، او د پرهیز په برخه کې یا په مجموع کې د خوړو او څخو په اړه باندې هغه اوریدونکو چې په دې موسم کې حساسیتونه لري مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري؟ مهرباني.
یو خو باید دوی کوشش وکړي چې دغه وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر باید یو څه پاملرنه وکړي. هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې کار کوي، خصوصا د غریب کار خلک، څوک چې بزګران دي، دهقانان دي، باغبانان دي، نو دوی د محل کار نه چې راځي که چیرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې پولین په نوم یادیږي دا هم د دوی په بدن باندې نښلي. نو که چېرته دوی امکانات ولري او عمام وکړي دا به ډېره بهتره وي. او یو اسانه طریقه همغه اودس ده، ځکه د رقم دست مایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي، په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په شمېر باندې دست مایټس یا د خاورې شرات پکې دي. دغه سې د پولین دغه ټول د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي. او بل کم خلک چې سنسیټیو دي، اساس دي، یعنی نارمل خلک نه، دوی چې کله دغه نخي نشانه په بدن کې احساسي، نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیت زه خواړه چې دي، یعنی کم خواړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډیر زیات کاری چې موږ ورته سپایسي فود ویو، د دې خوړل نه ډډه وکړي. او دغه اوشن فود چې ورته وي یا سمندري خواړه په افغانستان کې، خو البته سر د مایان یا کبان مروج دي، البته دا نارمل خلکو ته نه وي، ما دا خلکو ته چې وي اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړی ده، دغه وخت کې د دې نه هم استفاده ونه کی. او اندرنګ زړی یا خسجات، خصوصا د مونپلی د دلمر پرس زړی زنګوزی، دغه هم ډیر اساسیت زادي. البته بیا هم زبایدا یا دوا شمه چې نارمل خلکو ته نه، کوم خلک چې الرژي لري دغه سه خوړو د خوړو نه هم باید ډډه وکړي، او کم شنو ځای ته چې دوزی محل کار ته چې ځي، کوم ځای کې چې دوړه او خاوره ده، دلته باید د ماسک نه استفاده وکړي. تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ماسک چې دی زیات رول لري، تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکولی شي. نو د ګرمو مایعاتو نه باید ډېر استفاده وکړي، د کوشش وکړي د مایعاتو څښلو کچه لږ لوړه کړي، خصوصا ګرم مایعات لکه دا چای شو، یخنی شوه، شیرچای شو، سوپ شو، دا شان دې ډېر وخوري چې د بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوته نږدې شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو، بیا به د بحث هم سره راټولو. د دریو نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي، د پښتنې سره او درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پای ته سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم، جوړې بخیر خیرت ده. ډاکټر صاحب محترم، زما خو وهنه وخت داسې مرسته وی چې ستونه می خارش ډیر لري او پوزه می سره ډیر سوځي لکه مرچک چې ورکی واچي، ستونه می ورسره خارش لري او پرنجي کوم زیات ورسره او ټوخی می هم ورسره وي وخت نه وخت، ځنې ار وخت نه، او ځنې وخت کې چې ګرد می وي یا د سپرې بو یا تر بو وي، نو دا غمن به خراب وي. نو دی فعال معلومات راکړل سب چې دا څه وجه ده، د دوا علاج تر وخه او ډاکټر صاحب او چې لرجه می دا او که څه مشکل لده.
السلام علیکم، نظر نیازیم د خوست ولایت نه. زما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، زه خپل د الرجی لرم، هر وخت د ایمی لرم، یو داسې نه چې صرف په پسرلی کې لرم، پوزه مې به مثال سترګونه مې اوښ کې راځي او داسې ترنج ډیر زیات لرم، ډیر زیات پر سره په تکلیف یم. بیخي ان چې په کپ ګرم اوبو وي یا په سړو اوبو وي چې ما خو مینځم او داس وکم، نو بس ډایرکټ ترنجېږم، ډېر زیات ورسره په تکلیف یم. ډاکټر صاحب نه تپوزم دا چې په دې څه ورسره وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنی ولسوالۍ ته تاسو ته د غږیز پیغام پرېږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت هم لرم، او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې یا به ما به کورونا تېره کړې وي او که نه، ولې په سپوږمو هیڅ ډول بوی درې کوله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ ډول بوی نه احساسوم. دا څه علت دی؟ آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نیم شایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه کور والا مې دی، د خپل کور والا مې دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهېږي. مونږ ډېر د الرجي ګلۍ استعمال کړي لکه اویل ګلۍ وي، فریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبه بهولو د الرجي دپاره، هېڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخله راته په خپل واټساپ نه راته دوا پر دوا په نن خپرونه کې.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورتهوالی ډېر وو. تاسو اتمان اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایي؟
دوی ته به داسې یو عمومي تشریحات ورکړم چې د څلور وړو ورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا دوی پزه بیږي، پزه بیږي و سره سترګې مو سره خارښ بیږي، پزه او د سترګو چار چاپیر یو قسم ته سورواله پرسوب هم موجود دي، او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځ راشي، نو دغه وخت کې پزه بندواله منځ راشي، بیا هغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي هغه په پزه نه راوځي، هغه ستونی ته ورکوځي او هلته ستونی کې هم التهاب منځ راوړي، اکثرا یو تانسلایټس فرنجایټس منځ راوړي. نو که چېرته دغه موضوع په متکرر توګه داسې د کال په اوږدو کې څو ځلې منځ راغلي، یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګ کې یو فامیلی تاریخچه ولري، یعنی مور او پلار والدین هم دا ستونزه ولري، نو دوی ته پکار ده چې دې بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې اساسیت ځانګړي چې ستونزه باید اجرا شي، د هغې نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا، پرهیز او ایمونوتراپي باندې چې باید دوی بنیادی تداوی وشي. دا ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم چې دی په ټول انسانانو کې دا دند لري وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي دغه په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دند لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړي یا فوز جوړي چې آی جی په نوم باندې دي. دا ورزي اگر انتانات یا میکروبونه چې په کم ځای کې هغه دفاع کوي، اما په کم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساس کې د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي، مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي په یو قسمت کې وچی چې دی او سکی په اندازه باندې هلته پر سوبو درد او خارښ منځته راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساسي یا هایپر سنسیټیو دي، دغه عکس العمل چې ډېر زیات قوي افراطي جنرالایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبرې په لاس باندې وچی شي، اما ټول بدن د لړا مونږ د خارښ نه ډک شي. بل ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیگانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد خواړه، مثلا یو شخص دی اګی په مقابل کې لري، د مایع په مقابل کې لري، د مونپلی په مقابل کې لري. مونپلی هګی د خپل بدن لپاره اړین دي، دا کوم ضرر خو نه لري نه لري، بلکې فایده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دشمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو، او د الرژیک سنټر کې دا اصلاح کوي، د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دشمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو وروروي چې ما چې کله کورونا تیر کړم، کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه یې و چې حتی یو رینایټس به منځ ته راوړو، یو د پزې التهاب به منځ ته راوړلو. نو هغه التهاب به دومره شدید و، هغه د اعصابو رښتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسؤلیت لري، د هغې عصبي رښتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبي دي. دا به تخریبي دي بالاخره کله چې هلته هغه عصبي رښتې تخریب شوي ویجاړ شوي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رښته په هر څلوري ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم، چې څو مایکرونه دا نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بالاخره دغه تکلیف دې ښه کېږي، خو دې د یو کار وکړي. یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوځي. هم باید یو غوږ پزې ستونی یا دې وشوګلو متخصص دي څارنې لاندې چې هلته پزه کې بعضې نور شیان التهاب منځ ته راوړي، مثلا پولیپونه، اضافي غوښې، نور څه ستونزې هلته موجود نه وي. دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر اوسې. پوښتنې مورته ډېرې ښې ځواب کړې. په دې له چې دغه اوریدونکو او زموږ نور اوریدونکو چې دا مهال راډیو اوري، دغه پښتنې اندېښنې چې درلودې هغه رفسوي. باید وایم چې ازادي راډیو اوس څلوروي ساعته خپرونه لري. د صحت خپرونه چې د یکشنبې په ورځ د ماښام لوو د ماښام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ باندې خپرېږي. تکرار په همدې شپه دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اوریدلی شي. ډاکټر صاحب، دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډېر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوز بهیدل دی په موسمونه کې، یا خصوصا په پسرلی کې چې ګلان غوړیږي، ونی غوړیږي، دغه حساسیت چې ډیر عام دی، ویروسی بڼه هم لري، ساری دی یعنی نور ته هم انتقالیږي، او کنه سرایت لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپل دغه فصلی حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژی دا چې دا دا یو الرژی ده، دا د ایمیون سیستم ستونزه ده، دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل وروسته د انتاناتونه، یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده من سره. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وي یا زکام چې دی، هغه بیا وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغې او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشیل ډایګنوزیس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې، یعنې په هغه ساري شکل کې تبه موجودي. کله چې یو شخص پوهېږي چې زه هم تبه لرم، هم پزه مې جاري ده، هم پرنجېږم، هم د سترګو نه مې اوښکې ځي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې ټوخی او د آسما برانشیل یا د آسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کېږي، لکه مثلا د سینې خورخوراس یا د سینې تنګوالی، د سا لنډوالی. نو هغه شکل چې تبه پکې نه وي هغه ساري نه ده، اما کوم شکل چې تبه پکې نو هغه شخص په کار دا ده چې ځان لږ کارنټین کړي، حتی په خپل کورنۍ کې چې کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان دا باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې ده درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نهه ورځې دوام کوي، الا نهه ورځې بالاخره خپله مریض کېږي، دا استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهل کار نه دې رخصت والي، مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مو ودان، سلامات اوسې. بحث راټولو فقط روسي کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کاچه کې وکتل سی، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته او کنه ولسوالیو کې هم کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا پر نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبث او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات مونږ کرم شته دي. زه خو د ولایتو نه داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کېږي. خوشبختانه هماغه دی جنوبی کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده، په هغه باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ دي، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه هغه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کیږي. د خوړو سره چې څوک الرژي لري، چې مونږ ورته فود الرژي ویو، دغه لپاره هم یو پکیج ته ټول هغه مروج خواړه چې په نړۍ کې دي او د موږ په هیواد کې دي او خلک خواړونه استفاده کوي، د دې ټول الرجنټونو مصادرات په دغه پکیج کې شامل دي. همدارنګه د پوستکي ناروغي او الرجي څوک لري، څوک چې د سترګو الرجي لري، د دې ټول تشخیص کیږي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب، سلامات او سې ډېر ډېر مننه. زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرجی له متخصص ډاکټر حلیم آریان ډېر ډېر مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خبرې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي، د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.